سلامونه پامو کې په دې سات کې د دې سات خبرونو ته د طالبانو تر کنټرول لاندې د ټولګټ وزارت ویلي چې د سالنګ لوی لار د واورې د ورېدو او د لړې د ډیروالي لقبله د موټرو پر تک راتک بند شوې ده. دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس ویلي چې دا لوی لار نن غرمه په 2:50 دقیقو د هر ډول وسایطو پر مخ بند شوې ده. هغه زیاته کړې چې د سالنګونو د ساتنې او مراقبت ریاست پرسونل چمتو دي چې د هوا له ښه کېدو سره سم دغه لار بیرته له واورې څخه پاک او د ټرافیکو پر مخ پرانیزي. د نوموړي په وینا د سالنګ لوی لار به تر بلې خبرتیا پورې د ټرافیکو پر مخ تړلې وي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پرون له ایران او پاکستان شاوخوا 121 کورنۍ بیرته افغانستان ته راستنې شوې دي. ایران او پاکستان پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او تر دې چې ایرانی چارواکو ویلي چې د روان مریض کال په پاتې سکم څلور میاشتو کې به 2.5 میلیونه افغان کډوال له خپل خاورې وباسي. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بینټ پرون پر نړیوالو ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو سره مقابله وکړي. هغه په افغانستان کې روان وضعیت یو داسې بحران وباله چې باید وجدانونه ولرزوي. ښاغلی بینټ په جنوا کې د جنسیتي ځواب ویلو او عدالت کانفرنس ته په وینا کې په افغانستان کې د حساب ورکولو او عدالت د ډاډمنولو لپاره د پراخو او هر اړخیزو میکانیزمونو پر اړتیا ټینګار وکړ. هغه وویل زه غواړم خپل خبره پر دې ټینګار سره پای ته ورسوم چې د حساب ورکولو او عدالت پراخ او هر اړخیز سیستم د یو باثباته ټول شموله د حقونو درناوی کوونکی او هوسا افغانستان د جوړولو لپاره مهم دی. یو ځل بیا زه د افغانستان زړورو خلکو ته خپل ژوره مننه او قدردانی وړاندې کوم. په دې کانفرنس کې چې سیاستوالو او نړیوالو استادو ګډون درلود د طالبانو د بشري حقونو د سرغړونو لپاره د حساب ورکولو د چوکاټ د نشټوالي په اړه خبرې وشوې. ګټونوالو د قانوني ګامونو د اخیستو اړتیا په ډاګه کړه ترڅو د طالبانو پالیسۍ د جنسیتي اپارټایډ په توګه وپیژني چې د ښځو او نجونو د سیستماتیکې ځورونې څرګندونه کوي. د ایران او درې اروپایي هیوادونو د خبرو اترو په درشل کې د ایران د بهرنۍ او چارو وزیر د دې خبرو پر پایلو بې باوري څرګنده کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې ټاکل شوې ده چې د ایران د بهرنۍ او چارو وزارت سیاسي مرستیال او د ایران جګپوړی مرکچي مجید تخت روانچی نن جمعه په جنوا کې د بریتانیا، جرمني او فرانسې له استادو سره وګوري. رویټرز د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې د جنوا خبرې به تر ډیره د بیلابیلو نظریاتو د وړاندې کولو غونډوي چې تمرکز به د ایران د اتمی دوسیه په اړه د ټرمپ د احتمالي چلان پر متقابلو اندېښنو وي. له دې وړاندې په بیلابیلو راپورونو کې ویل شوی دی چې د ډونالډ ټرمپ په نوې اداره کې به د ایران پر وړاندې د عزمي فشار سیاست دوام وکړي او په عین حال کې له تهران سره د خبرو اترو احتمال هم وجود لري. اسرائیل او د حزب الله ټل یو بل د اوربند په سرغړونه تورن کړی دی. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم اعلان کړی چې پوسټ یې امر کړی چې د اوربند د ماتېدو په صورت کې د جګړې لپاره چمتو وي. متحده ایالات حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنه یوازې د دې ډلې نظامي څنګه په تور لیست کې شامل کړی ده. د اسرائیل پوسټ د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې هغه تاسیسات یې په نښه کړي دي چې د حزب الله ډلې د منځني واټن توغندیو د زیرمې لپاره د لبنان په جنوب کې کاروي. تر ویټرز خبري اژانس د راپور لمخې دغه برید د لیتانی سیند په شمال کې د بیساریا په کلي کې ترسره شوی او دا د اوربند د نافذېدو له پیل راهیسې د اسرائیل لومړنی هوایي برید ګڼل کیږي. د راپور پر اساس په هغه اوربند کې چې د چهارشنبې په سهار نافذ شوی دی، د لیتانی سیند په جنوب کې د غیر قانوني پوځي تاسیساتو په برختمولو ټینګار شوی، خو د سیند په شمال کې پوځي تاسیساتو ته اشاره نه ده شوې. د اسرائیل پوځ هم اعلان وکړ چې د پنجشنبې په ورځ څو مشکوک اقدامات چې ګواښ ګڼل کېدل او د اوربند شرایط یې ماتول پیژندلې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو کې طالبانو سره دوه اړخیزې اړیکې لري او په افغانستان کې له سخت وضعیت سره سره د دې اړیکو د پیاوړتیا په اړتیا ټینګار کوي. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې پوتین پرون د قزاقستان په استانې کې د ډلې امنیتي تړون لغونډې وروسته وویل چې په افغانستان کې وضعیت پیچلی دی، خو د طالبانو تر مشرتابه لاندې د ثبات نښې لیدل کېږي. د وویل نشي کولای له دې واقعیت څخه سترګې پټې کړي چې په افغانستان کې وضعیت د ثبات پر لور روان دی. د همداراز وویل چې د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره دوه اړخیزې اړیکې لري او دا اړیکې به نورې هم پراخې شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری وایي چې په اسلام آباد کې د افغانانو د اوسېدو په اړه د پاکستان د حکومت د احتمالي بندیز په اړه د رسنیو راپورونه تعقیبوي او د لا زیاتو جزئیاتو د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان له حکومت سره په اړیکه کې ده. د کډوالو لویه کمشنری زیاتوي چې له 1980 کال راهیسې بیا د افغانانو د نورو کډوالو په ملاتړ او ساتنه کې د پاکستان د حکومت د مرستو ملاتړ کړی دی. د ادارې پرون په خپره شوې خبر پاڼه کې وویل چې د پاکستان له حکومت او خلکو څخه د تیرو 15 تو کلونو په اوږدو کې د افغانانو د میلمه پالنې لپاره مننه کوي او هغه ستونزې درکوي چې د پاکستان حکومت په ځانګړي ډول په امنیتي برخه کې ورسره مخامخ دي. اوکران وایي چې نن یې د روسیې دننه د تیلو پر یو زیرمتون او د هوایي دفاع پر یو رادار برید کړی دی. دا برید په داسې حال کې شوی چې د امریکا د نوي منتخب ولسمشر د کارتر پیلیدو مخکې روسیا او اوکراین پر یو بل بریدونه ډیر کړي دي. د اوکراین د پوځ عمومي قومندانۍ ویلي چې د روسیې د روستوف په سیمه کې د اتلس د تیلو په ذخیره برید کړی دی. او د آسیا د 19 کلنو جام سیالیو په لومړۍ مسابقه کې نن د بنګلادیش تر 19 کلنو کشر لوبډلې د افغانستان تر 19 کلنو کشر لوبډلې په 15 منډو ماته ورکړه.
د ژوند رنګونه. السلام علیکم. د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې د افغان ممثلانو پر وضعیت خبرې کوو چې په وروستیو څه باندې 3 کلونو کې ګڼې له هیواده ووتل. هغه چې په افغانستان کې پاتې دي د خاموشي په یوه نړۍ کې ژوند کوي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو لخوا پر هنرونو محدودیتونه لګول سوي دي. څوک سندرې نسي اورېدلی، سندرې نسي ویلی، فلمي صنعت تقریبا په ټپه درېدلی او ممثلان یوازې د دوی په خوښه په تمثیلي ټوټو کې برخه اخیستلی سي. خو پخوا به ممثلان د خلکو د خوښیو په محافلو او مناسبتونو کې حاضر وو او په غیر رسمي غونډو کې به یې هم د خلکو لپاره بوختونکي پروګرامونه لرل. اوس یې د سانسور او خاموشۍ له کبله ورځنی ژوند هم اغېزمن سوی دی. لسیزې وړاندې حتی هنرمندان او ممثلان په ډله ییز ډول د کابل بڼونو ته تلل. ټوله ورځ به یې سندرې ویلې، تمثیلي ټوټې به یې اجرا کولې او له خپلو کورنیو سره به یې پخلی کاوه. له بلې خوا یو شمېر کورنۍ به هر کال په ځانګړو مناسبتونو لکه نوروز، اختر او د خپلواکۍ په ورځو کې د ښه وخت تېرولو لپاره دغو تفریحي ځایونو ته تلل. خو اوس ډول ډول محدودیتونه لګول سوي دي. افغان ښځینه فلمي لوبغاړو د جمهوریت پر مهال هم د امنیتي ستونزو له زیاتېدو شکایتونه درلودل. د جمهوریت په کلونو کې د افغان تیاتر کلني فیستیوالونه جوړېدل چې ممثلانو به پکې هڅه کوله د خپل هنر په مرسته افغانستان او نړۍ ته د سولې او یووالي پیغام ورکړي. د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې پر همدې خبره کوو چې په افغانستان کې ممثلان په څه وضعیت کې دي، ستونزې څه دي او د راتلونکي لپاره څه پروګرامونه لري. که تاسو اوریدونکي هم کومه پوښتنه یا نظر لرئ کولی سئ چې پروګرام ته زنګ راووهئ، خپل پوښتنه وکړئ یا هم خپل نظر را سره شریک کړئ. د سټوډیو د ټلیفون 2 شمېرې مو فعال دي. یوه شمېره د 0024 22 11 24 501. شمېره بیا تکراروم: 0024 22 11 24 501. بل شمېره مو د 0024 22 11 24 501. شمېره بیا تکراروم: 0024 22 11 24 501. د واتس اپ شمېره مو هم فعاله ده: 0024 023 00 111. د واتس اپ شمېره بیا تکراروم: 0024 023 00 111. په څو شیبو کې د ژوند رنګونو پروګرام میلمانه در پیژنو.
azadiradio.com
بیا هم د ژوند رنګونو دې پروګرام ته ښه راغلاست. دې پروګرام میلمانه دی ممثل او د پلار پروډکشن مشر فضل احمد انیس، یو بل ممثل عبدالنافع آفتاب، دغه راز بل ممثل عطاءالله زر، درې وړه میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې انیس صاحب، تاسو تر زو تاسو چې افغانستان کې له ممثلانو سره په تماس کې یاست، خپل مو هم هلته زیات کار کړی دی، دوی په څه وضعیت کې دي نن سبا دغو لګول سوی محدودیتونو ته په پام؟
سلامونه د هر څنه مخکې تاسو او محترم اوریدونکو ته، دا چې د نړۍ په هر ګوټ کې دي، خدای دې وکړي ټوله به جوړه او روغه خوش خوشاله وي. ستاسو د پوښتنې په جواب کې زه به ووایم چې ځینې ممثلین چې همدا اوس اوس په هیواد کې پاتې دي زما په څیر خو ځینې ووتله تقریبا بیخي ډېر تعداد د ممثلینو هغه د هیواد څخه بهر اوس ژوند کوي. هغه داسې بلانه وو چې د دوی دپاره امنیتي ګواښونه وه، د دوی دپاره امنیتي ګواښونه دومره نه وه متاسفانه لکه اقتصادي ګواښونه، ځکه چې په راتلونکي کې د دوی دپاره هغه آینده د دوی دپاره تاریکه وه، نو ځکه دوی د هیواد پرېښودلو ته مجبوره سوله. اوس چې کوم ممثلین هلته اوسېږي هغه بیچارګان یوازې او یوازې کولای شي چې اصلاحي پیغامونه د ټولنې دپاره جوړ کړي او د هغوی درآمد هم یا په اصطلاح د دوی د عاید منبع هم ډېره په ټپه په دې خاطر ولاړه ده چې ځینو ټولنیزو شبکو پر افغانستان باندې د خپلو ټولنیزو شبکو د لارې محدودیتونه لګولي د افغانستان پر فضا باندې. نو په دې خاطر هغه ممثلین چې هلته په ټولنیزو شبکو کې فعالیتونه کوي اصلاحي پیغامونه جوړي د ډېرو ننګونو او چیلنجونو سره مخ دي، چې زما فکر سره په دې اړه به آفتاب صاحب او جناب زر صاحب په دې باره کې تر ما ډېر آگاهي، ځکه چې دوی په دې برخه کې هلته ډېر فعال دي اوس ماشاءالله دي هلته کار کوي. او نور خو داسې شی هلته نشته، مخکې چې موږ وو په هغه وخت کې چې وو د جمهوریت په وخت کې مختلف ارګانونه و مختلفې پروژې وې د دې تمثیل لپاره مختلف پروګرامونه جوړېدل چې موږ ورسره په کار اخته وو، زموږ اولادونه او زموږ کورنۍ ته یو ګوله ډوډۍ پیدا کېدل، خو متاسفانه چې اوس هغه څه نه تر سترګو کېږي او بیخي په نشتې سات.
ډېر مننه ښاغلی آفتاب، تاسو ته راځو. تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان څخه په ډله ییز ډول د ممثلانو وتلو ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟ د دغه هنري ډګر په ګټه ګڼئ که په تاوان؟
بهاسه مخکې تاسو ټول ته سلام خلاص کړم ګرانو لیدونکو پر ډاکټر صاحب نن شغل میلمانو ته ډېر زیاته مننه. ولا د امارات پر اتاک سره لکتر شاهي صاحب ویل ډېرې ممثلین ووتل او ډېرې بلې پاتې دي. اکثره اوس د دې په کندهار کې مثال موږ د ممثلین سره ولاړېږو کښې، نو اکثره ممثلین یې د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي چې اوس داسې ممثلین شته چې اکثره یې روزانۍ کوي یا په چرۍ کې کار کوي یا په داسې واکسین په دغه باندې کار کوي. نو تر اوسه پورې متاسفانه که چېرې ووایم څه وخت چې جمهوریت و، په جمهوریت کښې هم چې د اخېش خاله و احمد محمود چې اوبه وه هغوی چې به د دغه غټو چارواکو سره شناخت درلودې د هغو به اقتصادي وضع ډېره خوندوره وه. په تیاتر کښې به کارونه کوله، په فیسټیوال کښې به دوی علیحده دعوه کېدله، داسې نورو پروګرامونو ته به کله چې داسې غونډې به کېدلې، فراغت غونډې به کېدلې. ځینو ممثلینو کار چې کوي هغه پاتې هم کسان چې بیا ممثلین وایه چې په کوچني کوچني پروګرامونو کښې به کار کوي هغوی اوس هم دغسې پاتې دي. هغه کسان چې مثال اوس په کندهار کښې اوسېږي یا په افغانستان کښې اوسېږي هغه د یوټیوب د لارې یا د ټیکټاک د لارې ځینې عاید لري او په ضمن کښې د خپل د ژوند د سمولو دپاره نور کارونه هم کوي، لکه مخکې چې ما یادونه وکړه. دا خو یو غټه ځایه ده چې ممثلین تکړه تکړه ممثلین د کندهار څخه وتلي دي، په تېره بیا د افغانستان څخه وتلي دي. دا داسې بده او خرابه ځایه ده چې دا د دې جبرانګر هېڅ امکان لري. که چېرې دغه ممثلین دلې وایي دلې زموږ سره یو ځای په هنري پلویو فعالیتونو کښې کار کړی وای ډېر به ښه وای، خو لکه څنګه چې انیس صاحب وویل اکثره یې د دې وجې نه تللي چې دوی ته به امنیتي ګواښونه وه. وزلې موږ په کندهار کښې اوسېږو، موږ ته تر اوسه پورې هېڅ امنیتي ګواښ نه دي پېښ شوی، خو خبره هلته دا ده چې د نورو کسانو تر څنګ ممثلین هنرمندان هم د اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دي. که اوس موږ په دا کندهار کښې د هغه ممثلین چې سره پاشل شوي وه پر دې باندې اوس تلا شوي وي، عبدالي صاحب، زر صاحب او ګران افغان صاحب پر دې باندې تلا شوي وي چې ټول ممثلین سره راټول کړو چې مشکل یې هغه په ګډه سره دفه کړو. یو بله ښه خبره دا ده چې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په داوس کښې د تیاتر په نامه سره یو بل مدیریت فعاله کړی دی چې دا په جمهوریت کښې نه وو. نو موږ خپله د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست کورودانۍ وایو چې نور کښې وس نه رسېږي، دغسې یو ټولنه موږ ته برابره کړه چې موږ د تیاتر ممثلینو سره راټول شو سره کښېنو. زموږ د تیاتر مسؤول چې دی دلې په کندهار کښې عبدالله عبدالي صاحب هغوی په بار بار موږ ته وویل چې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست هر وخت تاسو سره همکاري ته ژمن دی، که تاسې یو مشکل ولري ډېرې خوا څخه چې یو مشکل درته پېښېږي تاسې کولای شئ چې د زموږ د طریقه څخه د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د ولایاتو دغو سره موضوعات شریکوي. دلته چې لوی مشکل د پکندار کې دی هغه اقتصادي مشکلات چې اکثر مو مسلمان سره لاس پر روان دي.
بلې مننه تاسو د اقتصادي ستونزو یادونه وکړه. ښاغلی عطا الله زر، تاسو تر ازو افغان مماثلن ولی له کلونو راهیسې په غریبي او بېوزلۍ کې ژوند کوي او کله هم چې مري د کورنۍ د لاسنیوي څوک نه وي، دا تاسو په نظر ولی؟
تر ټول د مخه د ازادي راډیو ټول کارکونکو کاري ټیم او اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. په دوم قدم کې د یوازې په افغانستان کې د مماثلینو او زاد داسې نه ده، هر هنرمند بدبختانه باید وایي چې هر هنرمند په افغانستان کې داسې سرنوشت سره مخ کیږي، هغه که سندرغاړی، که موسیقار او که هنرمندي نقاشي، چې داسې حالت سره مخ کیږي چې د عمر په تیرېدو سره بیا دوی خپل ځان او خپل کورنۍ نه ساتلی، یا بل اخره که موږ تاسو وګورو په تیرو وختو کې داسې هنرمندان کله وایي د قبر مځکه هم نه ده پیدا کړې، اچھا اجازه نور کول چې دلته شخ کړل شي، نو هغه یوازې ممثلین نه دي. بدبختانه په دې ټولنه کې اکثریت هنرمندان د داسې یو سرنوشت سره مخ کیږي چې د ژوند په پای کې بیا ډېرې ستړي ورځې شپې تېروي او بل اخره مرګ هم د عامو خلکو غوندې نه وي. دا فکر کوم پر د ټولنې پر بې علمۍ باندې دلالت کوي. زموږ د خلکو یو بدی دا ده چې سندرغاړي یا دلته په اصطلاح باندې شوقي ته تر سهاره پورې ورته کښېناستل، پیسې به هم ورکولې، مصرف به هم پکوي، خو سهار به موسیقي والا ته یا سندرغاړي ته په ډم ویل کېدل، دغه چې چا به اورېدل دا به محترم او معتبر سړی و. په دې من کې ممثلیم داسې حساب کا چې تیاتر ډراما ورته کوي چې دا ورته ناستې په دغه ګړي د دوی ساعت په تیرې ښه خلګي، خو چې ډرامه خلاصه سي بیا په یو بل نوم یادوي. زه خپل په دې باور یم چې یو څوک سندره وایي، یو څوک سندره اوري، د دې دوه هیڅ فرق نشته. که یو څوک تمثيل کوي بل څوک تمثيل ګوري، د دې دوه ترمنځ فرق نشته. خو
بله زر صاحب آواز مو پری راضی که چیرې تاسو خپل ځای بدل کړئ ممکن آواز مو سم سی. یعنی صاحب تاسو تر ازو مخکې ښاغلي زر یادونه وکړه چې په ځینو مواردو کې ممثل ته په کمه سترګه په ټولنه کې کتل کیږي، دغسې وضعیت د ممثل پر روحیه څومره تاثیر کوي؟
طبعا دا ډېر بد تاثیر کوي د یو ممثل او د یو هنرمند پر ذهني توازن بیخی سر گاڈ واٹ کی داغا پر ذہنیات پانی دیر داغا کی بات تاثر کی زما دیر شپا یادی چی موز تقریبا دوازر و دا دیار لسو و چلور اتیایم شاوخا یا پینزا اتیایم کال بو چی موز دا خاکریس بو لسواری کی و پروگرام در لو دی موز ممثلین دا موچر پا مخ کی ناستو، نو د موچر یو زای ولارو دا احمد شاو با جیسی و مخ ولارو یو چوک تیره دله الته مشته د اشاره وکړه د سپور بدنامه یاد کول هغه دیار ته وڅخم ما نو بیا نور ملګرو داس دغه وکړه چې موږ ورڅخه د کیج د خلکو سره د ماستر چې نه بس د خلکو ته تشویق هم دا غري، نو دا ډیر منفي اغیز کی د ممثل د هنرمند پر روحیات باندې دا نه کول پکار دی. خو دا زه فکر کوم چې تقریبا په مشکی او په جنوبی پښتونخوا کې فکر کوم چې دا شی یو نو کې ډیر دی او خود د پخوا په پرتله نه، ځکه پخوا تقریبا کزه ته هم دا شی وسط د غچ وو سلنه چې و به خې ډیر و، خو اوس هغه سلنه راټیټه شوی ده کزه و هم چې پخوا مثلا نیمه پیسه د خلک من پیګرا او په دې برخه کې او د خلکو ته په بده سره غتله، اوس تقریبا هغه سنې دي، اوس تقریبا یو څه دا وزت سم شوی دی الحمدلله. کزه و هم چې دا هم د دغه مسلینو مبارکت دی چې د غاموس اختاجی په کندهار کې یا پخوا مثلا کار کاوه چې د کندهار نوم یو ډول د هنر یا د افغانستان نوم یو ډول د هنر په برخه کې راپورته کی او خلکو ته هنر د یو مسلک په ډول ورو پیژندې، نو په دې خاطر اوس خلک یو څه ورسره عادت شوی دي. د پخوا په پرتله هغه رقم بد نه دی نیولې، ولې پخوا ډېر دا شی دغه او تر کومه ځای چې د اقتصادي ستونزو د دې خبره ده هغه نو په لوړه سطح ګرځې دی ممثل ته د پخوا څخه نه په جنوبي پښتونخوا کې او نه هم دلته په افغانستان کې د ممثل او هنرمند و ژوند ته هیڅ چا فکر نه دی کړی. هغه که سرمایداران دي، هغه که زموږ خانان دي، هغه که زموږ دولت دي، هغه که زموږ حکومتونه چیرته وي دي، په ټولو برخو کې ودی ته چندانې پاملرنه نه ده شوې. چې وجه کار ته په هر دوران کې د مسلمانو ژوند ته پاملرنه پکار ده. په هر دوران کې هر حکومت او هر وخت کې چې خلک دي چې د ژوند کې او مسلمانانو تر سترګو لاندې ژوند کې هغوی ته پکار ده چې دوی په ژوند کې څه فکر وکړي او دوی د ژوند د ښه کولو لپاره هلې ځلې کوي.
ډېر مننه ښاغلي آفتاب. د مسلمان د ژوند د بهتري د لپاره ستاسو په نظر څوک څه کولای شي؟
د مسلمانانو د ژوند د بهبودی لپاره دا کولای شي چې دا ټول مثلا چې اوسني چارواکي دي د دنیا څخه ځان سره دغه کې اوا کسان چې مثال تجاران دي د دې په کندهار کې دغه کې نو سيزي نو وي باید د مسلمانانو لپاره یو څه وکړي. نو دا دغه چې دي د اوسني واکمنان چې دي یا په کندهار کې چې دا کم مشهور تجاران دي دا کثیری وو چې په کندهار کې چې راتول کې تقریبا دا محدود ممثلین دغه په کندهار کې اوسېږي. ځکه دا هغه تجارانو د ولار دي دا د دې ممثلین سره تقسیم کې چې دوه ممثلین پر یو تجار باندې او نور دوه ممثلین پر نور تجارانو باندې کثیری دا ممثلین پر تجارانو باندې تر وو ویشل سي هغه میاشتګي او تکتشول سي یا داسې ځینې اعلانات ورسپاري چې د خپل شرکت د بهبود لپاره قبیله شرکتونو یو څه دغه څه وي افزو منصبه دا د اوسني کوم اقتصادي مشکلات ممثلین کې دي دا مشکلات لري د دې په یو څه وځه سره برابر شوی.
ډېر مننه ښاغلی زر. وروسته یو محدودیتونو په افغانستان کې د ممثلانو ژوند څومره متاثر کړی دی او د دوی دغه اقتصادي ستونزې نوري څومره ژورې کړي دي؟
زه لومړی د افتاب صاحب د خبرې هغه کوم. افتاب صاحب وایي چې مثلا حکومت یا تجاران باید د ممثل سره ښه وکړي. زه دا خبره کوم چې ممثل باید یوازې په تمثیل باندې تکیه ونه کړي، خپل ورځنی ژوند ته دوام ورکړي په څنګ کې تمثیل سره وکړي. ځکه تمثیل په پښتونخوا او په دې وطن کې په لر او بر وطن کې تمثیل داسې عاید نه لري، ممثل ته داسې عاید نه راځي تمثیل د لارې چې دی په هغه باندې کورنۍ او ځان وساتي. نو که خپل ورځنی ژوند برابر وساتي تر څنګ تمثیل سره، نه به تجارت محتاج وي نه به بل ته محتاج وي. لومړۍ خبره خدا او دوهم محدودیتونه چندان فرق نه دی کړی، فقط یو دغه محدودیت راغلی دی چې ښځینه لوبغاړي نسو لوبولای. هغه په جمهوریت کې ډېر دغه کارونه سره ضعیف و، ډېر په سخته باندې ښځینه ممثلانې پیدا کېدلې او ډېر تر محدودیتوب لاندې و. اوس بیخي هغه شی کته سوی دی، بس د ممثلین چې کوم په کندهار کې یا په افغان هغه کوشش کوي چې داسې یو پروژه جوړه کړي، داسې یو تمثیل چمتو کړي که د سټیج تمثیل یې که د سوشل میډیا د ټولنیزو رسنیو تمثیل یې چې په هغه کې ښځینه ته ضرورت پیدا نه شي. نو په دغسې یو طریقه باندې مخ ته وړي. نور داسې د پام وړ محدودیتونه نه دي راغلي، نه شکر دی څوک فرمایشات چا ته ورکوي چې ته به داسې تمثیل کوې او هغسې بس نه کوې لکه پخوا چې څنګه کېدی. اوس هم هغسې یو عادي مخ ته روان دي، فقط ښځینه لوبغاړو لوبول پکښې بند شوي.
ډېر مننه انیس صاحب. د ښځینه لوبغاړو او ممثلانو نه موجودیت د تمثیل هنر ته څومره زیان رسولی سي یا زیان اړولی؟
زه حقیقت دی چې په ټولنه کې چې څنګه دغه انسانان ژوند کې ښځینه او نارینه د ټولنې برخه دي. نو که چېرې تاسو راولاړ شئ فرض مثال د ټولنې یوه برخه بیخي شاته کوي او دغه یوه برخه مثلا کار کوي یا پر یو شی باندې غږیږي، نو دا څه وبوله چې د ټولنې نیمه ستونزې بیخي پاتې دي شاته غورځول شوي دي. نه ښځینه خپلې ستونزې لري. زه اکثره وخت ملګرو سره چې خبرې کوم زه وایم پر ځای د دې چې مثلا دغه اوسني نظام د ښځو وزارت بیخي لغوه کوي ایسته کوي، زما په فکر سره خو د ښځو وزارت ته باید نور هم پرمختګ ورکول شوی وای. د مثال په ډول کې چوکیدار ښځه او نارینه وو هغه باید استثنا وای، ښځه سو وای کې مثلا په مدیران نارینه یا کمپیوټر کاران نارینه وو هغه باید ښځه سی وای. ټول د ښځو چارو وزارت باید نور تکوي شوی مکمل په بشپړ ډول کارمندان تر رئیس پورې ټول ښځه نه وای. په دې خاطر چې ښځینه ځینې داسې ستونزې لري چې هغه نارینه ته نه شي ویلی، نه په محکمه کې ویلی شي، نه په بله اداره کې ویلی شي. یوازې هغه کولی شي چې د خپلې یو خورکۍ سره دا ستونزې د مور په شکل د خور په شکل د داسې یو خورکۍ سره هغه ستونزې شریکې کړي چې بالاخره هغه ستونزې بیا هغه کس یا هغه ښځینه راولاړ شي هغه کلمبنده کړي او تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسي تر څو د دې ښځې و مشکلاتو ته لاسرسی وشي. نو دا چې په تمثیل کې هم نیمه نفوس تقریبا اخوا ته کې شاته کې تبن پر تمثيل باندې دا یو ډول غیر تکیلې کسنګ جزار صاحب ویل اوس نارینه یوازې یوازې په جیب باندې مکلف کی چې هغه ستونزې راواخی چې په نارینه و پورې اړه لري. هغه د ښځو ستونزې چې دي هغه پیښې شاته پاتې دي. نو په دې خاطر دا ډېره مهمه ده چې ښځینه هم په تمثيل کې دخلي واوسي. اوس تمثيل خو دا رقم نه چې خامخا سړی مثلا خدای نه خواسته خدای نه خواسته موږ افغاني ټولنه د اسلامي ټولنه ده خامخا به سړی ښځې بربنډې راباسي یا به مثلا ښځې داسې راباسي چې هغه دې خدای نه کړده زموږ د مقدسات سره زموږ د اسلامي دیدګاه سره زموږ د بل خاص سره په ټکر کې اوسي. نه 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 هغه کولای شي چې مثلا په حجاب په چوکاټ په داسې برخه کې چې هیڅ چاته د اعتراض ور نه په داسې حالت باندې خوندې خپل کارونه ته ادامه ورکړي.
ډېر مننه. مخکې مو د ممثلانو د اقتصادي ستونزو په ټولنه کې په بد سترګې د کتلو موضوع ته اشاره درلوده. شغلی آفتاب څور مخکې د کندهار د یو تکړه ممثل او مشر استاد عبدالخلیل شاد د مړینې خبر ورکول سو. هغه په څنګه وضعیت کې ژوند درلوده او د ناروغۍ پر بستر چې پروت و فکر کوي چې لازم لاسنیوی وسو؟
داسی لاسنیوی نه سره څه وچې د درد واسه وای ځنه همکاري ملګرو همکاري سره وکړل چې هغه په خبر ورته اوس پر بیا د دې وخت مریض وو د خبرې په فیسبوک باندې نه درسته چې بیا د یو فاتو بیا ځنه ملګرو یو څه خوراکي ټوکی ورانه وراله ته ورول کته هم د دې یو بچی چې دی هغه ځکه کار کوي کار سره برابر دی. خپله اوس ورسته کی د احمد شاه مختون په نامه سره یزمز یو په خوانی ممثل چې دی هغه د مرګ پر بستر باندې پروت دی چې موږ پوسټونه وکړل د ټولو ملګرو د کندهار مسجدینو په فیسبوک باندې پوسټونه وکړل چې د دې اقتصادي وضعیت ډېر زیات خراب دی. د دې مرضی د وخت وخت څخه ځنو یو په ګوت په شمار تقریبا دوه تجارانو د دې مرضی پر وخت باندې هم همکاري وکړه. اوس چې په بستر دی هم ځنو ملګرو موږ د پوسټ مطابق تقریبا 3000 2000 او 5000 افغاني ملګرو همکاري سره کړې و چې بیا موږ د زیش میرا سره یو ځای پوسټ کړو. د دې داسې خو خبر څه دا چې موږ لکه مخکې زار تابو ویل چې موږ تم څل ته خلک ګوري خوشاله وي خو څه وخت چې د سترګو څخه نیام سو بیا په بلکم نومان سره یادېږو. نو دا احمد شاه مفتون چې وو هم تکړه ممثل وو زموږ سره په دې ډرامو سیریالونو کې کار کړی دی خو اوس د خلکو د نظر څخه لوېدلی دی. هغه څه همکاري چې باید د احمد شاه مفتون صاحب سره شوی وای هغه څه همکاري نه ده سره. نو د زړه د خبرې په تایید باندې چې دغه څه د ممثلینو سره نه کېږي اوس د احمد شاه مفتون صاحب چې اوس په بستر باندې پروت دی نه تر اوسه پورې یو تجار ورغلی دی نه تر اوسه پورې چارواکي پوښتنه کړې ده نه هغه کسان چې مخکې د لپاره کندهار کې و نور هیوادو ته تللي دي هغه تر اوسه پورې داسې لازم همکاري نه در سره کړی چې ترڅو د احمد شاه مفتون صاحب د درد دوا
مل. تاسو د محمد شاه مفتون یادونه وکړه چې د ناروغي پر بستر پروت دی. هر ممثل چې یو سیاسي یا تجارتي یا بل موضوع باندې یو ټوټه وړاندې کوي هغه ته سیاستوال تجاران عام خلک چارواکي هنرمندان یا د هنر مینوال ناست وي. خو کله چې د محمد شاه مفتون په څیر د ناروغي پر بستر پروت دی ستاسو په نظر شاغلی زر ولې څوک لازم لاسنیوی نه کوي؟
ما مخکې یادونه وکړل چې یوازې ممثل حایب بلل کیږي چې پلانې خونو ممثل دی یا ناټک والا دی یا مثلا پیشګر دی دغه اطرافي نومان دي. نو په عموم کې هیڅوک چې لاس نیوي د سنې کې څنګه چې پکار ده مثلا ک موږ په دین کې په خپل اسلام کې موږ سرچ وکړو چې لرنه وکړو موږ ته ویل دي چې تاسو زکات ورکړئ. نو زکات هغه څنګه لازم دي خلک هغه څه نه ورکړي. نو بیا ممثل ته زکات ورکول یا ممثل سره مرسته کول دا د خیرت وار ټکی دی ځکه په ټولنه کې چې وشته په بد نظر کتل کیږي نو هغه کاسته به څنګه سره مرسته وسره وکي څنګه به دا غلاس نیوي وکي خلک د سپه ټیټ نظر او ته ګوري چې دا خو نو باقي ممثل دی دا خو باقي سندرغاړي دی دا یو بدبختانه باید دا شي وایي چې دا یو بد پدیده ده چې د وخت سره مشکره شروع ده. نو نه پېژم چې ممثلین به کله وتوانیږي چې دا یو څوړاندی کې ټولنه ته تر څو په دې خلکو کې مثبت بدلون راولي او خلک ممثل ته د انسان او د یو ش شخصیت په نظر وګوري تر څو په مشکل حالت کې دی لاسنیوي وکي او د درد وایي.
شغل زر په خپل ممثلانو خپل ستونزو ته د خلکو د پام اړولو د پرستاسو په نظر لازم کار کړي.
مشکل دا غدي چې خپل ممثل ځان ته دی متوجه، خپل سندرغاړي او بل هر هنرمند چې ځان ته دی متوجه، موږ کوشش تا کوو چې یو د بل بد وایو، یو د بل شی وو په بغل کې خپل کار پاته دی. که موږ اوس تاسو لنډ وخت کیږي چې د کندهار ټول ممثلین موږ د اتفاق سرخان پر سرچو عنوان لاندې یو پروګرام جوړوو، هر جمعې ورځ د کندهار 15 ممثلین سره راټولېږو، خپلې ستونزې سره بلته یعنی نن سهار هم آفتاب صاحب دا دی زما غږ اوري، آفتاب صاحب و د کندهار ټول ممثلین که هغو لږ کار کړی دی که پخواني ممثلین ټول سره راټولېږو، کښېنو، یو ځای خبرې کوو، مجلسونه کوو، ساعت دوه ساعته تر درې ساعته پورې موږ ناست یو ځای خپلو د ستونزو اړوند وغږېدلو، نن د دې اړوند وغږېدو چې په راتلونکي کې موږ داسې یو شی باید ولرو چې هغه د کندهار او بلکې د افغانستان لپاره یو شی سي په سوشل میډیا باندې پروت وي چې دغه کندهاري ممثلینو داسې فلم یا داسې سریال جوړ کړی دی. نو مخکې به دا شی یا سوی یا نه سوی، په راتلونکي کې امید شته چې کندهاري ممثلین پر ځان بسیاینه کار وکړي، د تمثیل دپاره کار وکړي او د ځان دپاره کار وکړي.
ډېره مننه ښاغلی انیس. تاسو ترازو په افغانستان کې ممثلان له لسیزو راهیسې له بېوزلۍ کړیږي، د دوی دغه ستونزه چې تقریبا په یو شکل دوامداره ده ولې نه حلېږي، او تاسو څه پیشنهاد کوئ د دغو ستونزو د حل لپاره؟
ولازما خو دا نظر دی زوامه چې کله چې د دولت په اختصاصي بودیجه کې چې مثلا د دولت د هرې برخې لپاره ځانګړې کېږي بودیجه، نو زما فکر سره که د هنر او فرهنګ لپاره هم بودیجه تصویبیږي، په هغه کې د افغانستان د ټولو ممثلینو او د هنرمندانو ژوند ته باید کتنه وسي او په دې کې یو ډول فکر ووالسي، لکه څنګه چې په نورو هیوادونو کې دا کار کیږي. زموږ په گاونډ کې، په دغه نږدې گاونډي هیواد کې دغه کار وسو چې تقریبا هر ممثل ته د میاشتې یو خاص مبلغ تنخواه یا معاش د دولت تخوا څخه وټاکل سو، دا د دې دپاره وټاکل سو چې دا ممثل هر وخت پر کار باندې نه وي، ځکه چې یو ډراما جوړیږي، یو فلم جوړیږي، یو اعلان جوړیږي، هغه د یو محدود وخت لپاره وي. دا چې نه لکه اوس مثلا د هندوستان که تاسو فکر وکړي، په هندوستان کې دا کم سریالونه چې جوړیږي هغه 4000 برخې، 15000 برخې، حتی ځینې سریالونه بېخي داسې چې هغه برخې بېخي تر شمار وته دي. د مثال په ډول زه تاسو ته یو کوچنی مثال درکم، په هند کې د یو خصوصي چینل لپاره د یو ډرامه جوړېدله چې دا یعنی په 2010 کې هم ما کتله، اوس هم شروع ده. نو ته فکر وکړه یو ډرامه چې 14 کاله پرله پسې شروع وي، هغه ممثلین چې هغه په هغه ډرامه کې په هغه وخت کې ډېر وړوکي وړوکي یا کوچني هلکان وه، هغه اوس په هغه کې ځوانان شوي دي. بند د هغوی کارکردګي، د هغوی پرله پسې د دې سریال څخه هغوی ته عاید، هغو ته نور انرژي ورکوي، هغه نور راپورته کوي، د هغو په اقتصادي ژوند کې نور پرمختګ راځي. مګر زموږ هغې خو دلته هېڅ شی نشته. یعنی اوس که مثلا چارواکي د دې دپاره یو فکر وکړي، یا خصوصي تلویزیونونه چې هلته موږ لرو هغه د دې دپاره فکر وکړي چې څنګه دوی کولی شي سریالونه جوړ کړي، څنګه کولی شي ممثلین په کار باندې اخته کړای شي، د دې لپاره یو میکانیزم، یو حل لار ورته جوړه کړي. فکر نه کوم چې ممثلین دې بېخي لکه زر صاحب چې وویل چې ممثل مجبوره دي چې هغه په یو بل کار باندې ځان اخته کړي او په څنګ کې ورسره تمثیل وکړي. زه وایم هم د ده اصلي کار باید تمثیل وي، په څنګ کې که د یو بل شغل ورسره وکړي هغه بیا یو خبره ده، اصلي کار باید د تمثیل وي. خو متاسفانه موږ اوس دلته تمثیل ته د پرایي کار په دغه ګورو، په سترګه ګورو، ځکه چې عاید نشته په کښې کې، ځکه چې اقتصاد د ټولو ممثلینو بیچارهګانو او هنرمندانو د ټول د په دي او ټول اکشته دي. نو که دولت په لویه سطحه باندې فکر وکړي د دوی د ژوند لپاره، دا به ښه دي. اوس موږ په دا هنرمندانو کې زموږ د هلمند یو خوږ سندرغاړي حبیب الله شباب صاحب، دا بیچاره دغلی د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. نه دولت دا فکر کوي چې اوس خو دا شی موږ بند کړي دي، دا خوراکي او لاسنیوی وکړو، اوس خو هغه دی دا کار نه کوي، نه پر کور باندې ناست دي. او نه هم تجاران دا فکر کوي، نه هم داسې شتمن کسان دا فکر کوي چې دا بیچاره لاسنیوی وسي. نو کله چې دغه بی چرتی او بی فکری په لوړه ساته او په ښه ساته نو فکر نه کوم چې دې د چرګانو ژوند جوړ
شي. انیس صاحب، تاسو د هند یادونه وکړه، د هند له ممثل کپیل شرما سره چا خبرې کولې، هغه ول چې په کور کې زما څخه پښتنه وسو چې ته څه کار کوې، وای ما ورته ول چې زه تمثيل کوم، وای تمثيل خو کوي کار څه کار کوي، یعنی په دې خاطر چې دغه تمثيل په اصلي کار باندې وړول سي څه کول په کار دی په افغانستان کې؟
ولاد لکه څنګه چې ما مخکې وویل خلک اوس تقریبا د تمثيل سره آشنا شوي دي، داغه په خوانې وخت نه دی. زبر د کندهار ولایت مثال درکم چې په کندهار ولایت کې موږ ډېر تکړه ممثلین درلوده، لکه اسد کاکړو، لکه عمر پټانو، لکه پیپس دی صاحبو، لکه جی کامران صاحبو، لکه خپل دغه نغمه و سندرغاړي نغمه و، لکه مثلا په هغه وخت کې موږ رفیق صمد درلودي چې ډېر ښه ناټکي او په اسلام ممثل و، خدای تعالی دې پر ورحمیږي پر ټولو مړو باندې، لکه پیپ جان محمد پلار صاحب مثلا، پیپس دی صاحب نه پېژم چې یاد کی کمنه کې یاد، خدای دې پر ورحمیږي. دغه ممثلین چې په هغه وخت کې په کندهار کې راپورته شوی و، په هغه وخت کې د خلکو په دیپ سي سوچان راخستی و، دا د دې د تیاتر وزایوت ورونه چولې و، سینما ته ورونه چولې و، د خلک ټولو په سیاخستی و چې بیچارهګان لاړه په کابل کې شنه ځین خو بيخي و او لاړه د هیواد په شوی، لکه اجی کامران دا یو نیم نور چې بخیر تر کناډا او تر روس پورې ځان ورساوه. زه وایم چې اوس هغه حالت تغیر کړی دی، اوس د ممثل د نامه سره خلک ډیر آشنا شوي دي، اوس تمثيل خلک پیژني. زار صاحب او افتاب صاحب د دې سانو ډیر شاهدان چې نسه د دې تر مخه ومه په دې پیل کې زه خو به خي شاهد یم د دې سانې چې مشت خلکو په جټولنه کې ډیر عزت را کړی دی. د بیلګې په ډول که په دولتي اداره کې زما د عام سړي کار په 3 ساعته باندې خلاصيږي، په هیڅ د ممثل زما کار الته په 2 ساعته کې خلاصوي دي، په نیم ساعت کې خلاصوي دي، په یو ساعت کې خلاصوي دي. او دا رقم نور هم دکانداران عام خلک زموږ سره ډیره مینه لري، مګر سوزه دا ده چې یو غریب د بل غریب دغه نس کولای، لسنیوي نس کولای، دا په لوړه ساته دا په کار دی. لکه څنګه چې مثلا چارواکي چې وخت زموږ په خصوصي تلویزیون کې زموږ یو سریال چې موږ دوبله کړی و، دا چې دی د وخت رئیس جمهور حمید کرزی غوښته نیولی و، بیا ویلی و چې دا څنګه ښه ترجمه شوی دی دا سریال، دا چا ترجمه کړی دی؟ محمود کرزی په هغه ورځ کې د دې میلما ورسره ناس وروره، هغه ورته چې دا ځوانان په کندهار کې دي زه پیژنم. نو بیا هغه چې زه مخصوص ورو غوښتلم او زه تشویق کړلم او ما ته ویل چې کار وکړي مخته ولاړ شي، یعنی دا اوس چې کله مثلا درس چارواکي دا ورته ناست دي د دې تمثيل ګوري په ټولنیزو شبکو کې د تلویزیون پر مخ باندې ګوري، نو خو دې ته فکر پکار دی چې دی وکولای شي د دغه ممثلین ستونزې در کې دی ورو غواړي ځان ته انرژي کې په غېږ کې ونیسي، خبرې ورسره وکړي، ورته وایي چې ستا د دغه هنر د لارو نقطه پاره، ستا د دغه پیغام د لارو شانچا د پاره، د لاشه پیغامونو د تولید د پاره موږ څه کولای شو، موږ څه پکار دي؟ نو ممثل به خپل د زړه غوټي او تخلاص کې کوم تاسو باندې څه شي ده.
ډیر مننه اوریدونکو، ته بیا هم یادونه کوم د ژوند رنگونو پروګرام له ازادي رادیو نه اورینن. د افغان ممثلانو پرستونزو لا سرورونو نو نور مسایلو خبري کوو. د دې بحث ملمانی دي د پلار پروډکشن مشر فضل احمد انیس، ممثل عبدالنافی افتاب، د غرض ممثل عطاولا زر. شغل افتاب، تاسو تر ازو د ممثلانو ټولونو او اتحادیو د دوی د انسجام او ستونزو د حل لپاره ستاسو په نظر مناسب کارونه کړی دي؟
ولا تر اوسه پورې هغه کارونه لکه څنګه چې ښایي هغه څنګه دي شوي، مثلا هنر ته پرمختګ ورکول، د هنرمندانو یا ممثلینو د اقتصادي ستونزو غم خوړل، د دې د حال احوال تر اوسه پورې دغه څه کمی ټولنې چې مخکې جوړ شوي یا اوس جوړ شوي دي دغه څه مثبتې پایلې نه جوړ کړي. نو موږ په دې وروستیو کې لکه مخکې چې زر صاحب یادونه وکړه، په دې وروستیو کې موږ ټوله د کندهار ممثلین سره ټول پلو تر پوره شو، یو ګروپ ځانته جوړ کړو چې هر ممثل کې یو مشکل ولري د ستونزو سره مخامخ شي، هغه باید د نه په کوم سره شنو دا چې ریښتې. نو خوش بختانه تر اوسه پورې کوم مینوال چې موږ دې د هغه ته خوا ته تشویق شوی یو، هغه موږ ته نور هم مینه راکړه. په باور وکړه چې ډیرو کسانو زموږ مینوالو په خارج کې دي، کله چې داخل کې دي اکثره یې زموږ عکسونه پورته کړي دي چې اندرا اوسنی ممثلین چې د سره کوټی دي
یو ټولنه سره جوړ کړی دی، دا یو مثبت پایلې لري. نو دا د دغه کار په تایید سره موږ نن د زر کار د سرکشن د کندهار تقریبا نور مسجدین هغو سرکشن بیا مو پر دغه باندې یو خبره وکړه چې موږ باید څنګه د خپل مشکلات راټول کړو، خپل مشکلات چا پر ورسوو، او یو بل داسې شی دا جوړ کړو چې هغه د افغانستان د کندهار لپاره یو شی شي. دا پاینده کې خلک وایي چې په کندهار کې مو مسجدین دغسې جوړ کړی دي، خو هغه ټولنې چې مخکې وې د دې په کندهار کې ټولنه دوم بعضې او چې اوس مثال د مو مسجدینو په دغه باندې یو څه وایي یا ځان مو مسجدین د ټولنې مشران بولي، هغو تر اوسه پورې داسې نه دي کړي. په آینده کې داسې یو امید لرو چې لکه څنګه چې موږ زر صاحب مشر وټاکي ابدالي صاحب، اوس دغو کسانو ته امید شته چې د مسجدینو اواز به تر چارواکو پورې رسېږي، او د چارواکو څخه به دا غوښتنې کوي چې دغه مو مسجدین چې اوس دلې په کندهار کې پاتې دي، دغه مو مسجدین دي، دغه ستونزې لري، دغه ټوله دلې اوس په افغانستان کې په کندهار کې پاتې دي. لکه مخکې چې مشر مسجد صاحب علي صاحب یادونه وکړله، اوس هغه وخت نه دی چې زموږ کیمرې ماتې کېدلې، زموږ فدیګان ته به اور ورته کېدي، سینما ته به مشکلات پېښېدله، اوس هغه وخت راغلی دی چې اوس ټوله کندهار مو مسجدین یوازې کندهار ته وایم، یوازې ټوله کندهار مسلین ټکي په ټکي خپل دولت ته معلوم دي، هر چا ته معلوم دي چې پلانکی څه کار کوي، پلانکی څه کار نه کوي. بس خبره دا ده چې موږ پر ټولنه باندې تکیه ونه کړو، پر هغه چا باندې تکیه وکړو چې اوس لکه ماتې مخکې یادونه وکړه چې په کندهار اطاعت فرهنګ ریاست کې د تیاتر په نامه سره یو مدیریت په سعودي افغانستنه په نامه سره هغه مدیریت شته، ډېره ولاړ چې د کندهار مو مسلینو دغه نوملر سر راټول کړي، د اطاعت فرهنګ رئیس ته شریکي هغه راولار چې وزارت پر شریکي چې دغه کسان په کندهار کې موجود دي، دغه اقتصادي مشکلات لري، د دغو کسانو څخه موږ په آینده کې د مثبتو پیغامونو کار اخیستلی شو. نو دغه یو سمه حل لاره ما ته رامعلومیږي. نور نو که چېرې موږ پر پخوانیو ټولنو باندې تکیه وکړو، ځان دا به د هنرمندانو او پسې د ممثلینو په حق کې موږ نقي کړي.
ډېره مننه ښاغلی زر. هغه ممثلین چې له افغانستان څخه وتلي دي، آیا په خپل مسلک کې د کار کولو امکانات تاسو په نظر لري؟
ډېرو بخشي اواز مو مطلب نه
ما لغه ممثلین چې له افغانستان په دې وروستیو کې وتلي دي، په همدې خپل مسلک کې د کار کولو امکانات تاسو په نظر لري؟
کوم ممثلین چې د افغانستان څخه وتلي دي، الته سره په اصطلاح باندې پاش پاش تیوي دي، سره یو یو تیوي دي، نو یوازې سر باندې زه فکر نه کوم چې څوک څه وکولای شي. ځکه اوس مثلا انیس صاحب دی زموږ د نږدې ملګرو څخه، انیس صاحب په جرمني کې دی، بل اسد نوري دی هغه په کاناډا کې دی، بل ملګری دی مثلا احمد شاه سایل هغه په کاناډا کې دی، بل په امریکا کې دی، داسې سره تقسیم شوي دي، سره ویشل شوي دي، دا ټول سره یو یو شوي دي. نو په یوازې سر فکر نه کوم چې سړی دې څه وکړي. او بل د انیس صاحب یو بله خبره زه تاییدوم چې انیس صاحب یادونه وکړه چې حکومت د دې لپاره بودیجه وټاکي او دوی ته معاشات ورکړي، نو معاشات به دومره مثبت تاثیر وکړي چې په افغانستان کې بالخصوص په کندهار کې به ممثلین زیات شي. اوس په ځکه عام خلک په کم نظر ورته ګوري، په ټیټه سترګه ورته ګوري چې دا یو موت کار دی، کوي نه څوک دې ته معاش ورکوي، نه پر دې باندې څوک عاید لري، بس شوکیانه هغه په کندهاري اصطلاح باندې خلک اخته دي تمثیل کوي. که تمثیل ته پیسې راووزي یا ممثلین تنخواه ولري، نو اوتومات ممثلین زیاتېږي، نوي نوي خلک به تمثیل ته راځي، د پاخه عمر خلک به راځي. لکه په تمثیل کې چې کم سن خلک پکارېږي، هغه به ټول په تمثیل کې په ممثلین کې پیدا کیږي، ځکه دا به معاش ولري. یو شی چې معاش ولري، یو کار چې پیسې ولري، هغه بیا هر څوک په خوښه کوي. اوس موت تمثیل دی یا موت کار روان دی، په دې هم ځینې خلک زه نه ورته شکي. نو دا انیس صاحب دا خبره زه تاییدوم چې که معاش ورته وټاکل شي، که څه هم ډېره کمه اندازه وي، ډېر مثبت تاثیر کولی شي.
ډېره مننه ښاغلی انیس. ځینې اتحادیې اوس هم فعال دي په غربي هیوادونو کې د ممثلانو د انسجام لپاره، بهر میشتې اتحادیې ستاسو په نظر څه کار کولی شي؟
بالکل، زه چې کله په هیواد کې وم، ما ډېره کوشش کاوه چې دلته د بهر میشتو ځینو ملګرو سره به په اړیکه کې وم، هغوی ته به اکثره وخت ما پیسلا دغه سیدا مې نه شو یادولی، خو په ګمه ګمه کې به مې اکثره وخت په کنایي کې به مې دا خبرې ورته کولې چې مال تاسو زموږ دپاره ډېر څه کولی شي، تاسو دغه اتحادیې راوژغوي، تاسو دا کسان راوژغوي، تاسو د خلکو سره کښېنې خبرې وکړي چې هلته دغسې حالت روان دي، د هنرونو په برخه کې دغسې پرمختګونه شوي دي، نو مال کېدای شي چې په دې برخه کې یو څه مثبتې پایلې ولري او زموږ سره ځینې کومکونه ځینې سوژې او ځینې شان شریک شي. خو متاسفانه چې دلته د غرب ژوند داسې دی، ما ته هغه وخت نه رامعلومه دي، خو خپله چې زه اوس رالمه ما ته دلته ژوند معلوم شو چې ژوند دلته ډېر مصروفه دی او هر سړی خپل کار کوي، څوک چاته چندانې متاسفانه وخت نه لري. خو زه چې د کوم رئیس راغلی یم، زه د هغه اولې ورځې څخه زه چې دلته راغلی یم، زه په دغه هڅه وهاند کېم چې څنګه کولی شم چې زه دلته ځینې داسې کارونه پیدا کړم چې هغه هلته په هیواد کې د ممثلینو په درد باندې وخوړل شي. اوس تقریبا دغه یو اونۍ تر مخه زه په دولتي سطح باندې یو دوه ټولنو ته معرفي شولم، د تیاتر او د سینما او تلویزیونونو یو دوه ټولنو ته معرفي شوم، نو هلته زه ورځم د هغوی سره ناست لرم، خدای وکړي چې مثبتې پایلې ولري او د هغوی سره په ژبه پوه شو او کار ورسره وکړو او وکولای شو چې د خپلو خوږو ممثلینو دپاره په هیواد کې دننه چې دې پاتې دي د هغوی دپاره د ځینو کارونو د پیدا کولو لامل وګرځم زه خپله شخصا. موږ دلته په بن کې خپل افغانان د بن په ښار کې سره راټول شولو، موږ پر دغه باندې ډېر بحث وکړي، ځینې ژورنالیستان او ممثلین موږ په دې باندې وژغېدلو چې څنګه کولای شو چې دغه سل کارونه مخته بوزو. خو متاسفانه دلته هم هغه د پخوانی حالت اوس نه دی، اوس افغانستان ته خلک نه پېژم چې ولې په بل کم سترګه ګوري. زه خوایم سیدی نظامونه په افغانستان کې سره اوري اوري، مګر نفوس خلک ملت او رعایت او خلک هم هغه ولستي هغه خلک دي، نو موږ خو باید د خلکو خیال خو موږ وساتو. سیدی چارواکي پر لور لارې علاقه سیکشن پر لور لارې علاقه هغه خپل کار نه کوي، خو د عوامو په فکر کې خو باید موږ سوچ عوام یې څه خوري، څه شی زوکتي، څه شی علاقه لري، څه باید ورسره وسي، کم کومکونه باید ورسره وسي. ځکه په هر حالت کې په هر نظام په عدل بدلون کې تر ټولو زیاته قرباني شوه هغه ولس ورکی ورکړې ده همیشه، نو په دې خاطر ولس باید د پام ونه غورځول شي. نو موږ دلته یو آنلاین رادیو را پیل کړل او دا فکر مو کاوه چې موږ به ډېر ژر د دې لپاره فنډ واخلو او د ځینو اتحادیې اروپا څخه یا د نورو ځایو څخه به موږ فنډونه واخلو چې ژر وکولای شو هلته په افغانستان کې د خپلو ممثلینو دپاره کار پیدا کړو، چې هغې راته ډرامې جوړې کړي، د رادیو دپاره هغوی راته خپرونې جوړې کړي، پروګرامونه جوړ کړي. خو متاسفانه تر اوسه پورې موږ پر دې کار نه توانېدلي، خو امید شته انشاءالله، امید به د لاسه نه ورکړو، خدای مهربانه دی چې یو څه وکړو.
انیسه به د افغانستان په باب د اکثرو غربي هیوادونو چلند هم د پخوا په نسبت بدل شوی دی، فکر نه کوي چې اوس د پخوا په څیر افغانستان ته زیات پام نه کیږي؟
ما مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، ما هم دا خبره وکړه چې افغانستان خو افغانستان کې خو دغه تحولات د رژیمونو په سطح دا خو ځي راځي، مګر ولس خو ولس دی، نو ولس خو باید څوک د پامه څخه ونه غورځي، ولس خو باید څوک داسې نه کړي چې هېرې کړي. ولس دا هغه انسانان دي په افغانستان کې، هغه وګړي دي چې تر ټولو زیاته قرباني ما مخکې په خبرو کې ویل دوی ورکړې ده، په هر انفجار کې دوی شهیدان شوي دي، خوش شوي دي، په هر بمبار کې دوی خوشسوي دي، شهیدان شوي دي، په هر تحول کې د دې دوکانونو چور شوي دي، د دې دوکانو ته ور اچول شوي دي، که جنگ جوړ شوی دي، د دې املاک د مابین تسلیم دي د اولس. نو چارواکي خو ما د چاپ څو باندې که پخوا وه که اوس چې کاغه بیخي زاړه وه، دا ټول ولاړ شه د خیر سره، د خیر پر غونډۍ به هر یو ناست چې هر یو شکر دی په خارجي هیوادونو کې، هر یو خوند بانک اکاونټونه لري، هر یو ورور په پیخر پیسې لري، که اوسنی دي که پخوانی وه، دا به ټول ځي و راځي به سره، مګر اولس خو اولس دی. نو او د اولس د منځ څخه دغه هنرمندان او دغه ممثلین راټوکېدلي دي، دا هم د اولس یو برخه ده، دغه ممثلین او هنرمندان چې د دې دپاره باید لږ تر لږه په انساني عاطفه او په انساني فکر باندې دا یو فکر وسی چې دغه انسانان دي یو ګوله ډوډۍ ته ضرورت لري، د دې لپاره څه کول پکار دي. سیدي خپل سیاسي اهداف او خپل سیاسي مخې بدی مخته لري، پر مخ به بیا خپل کار وکړي، مګر سره په څنګه دي لسته لږه د انسانيت په پار، د چې موږ مسلمانانو د مسلمانۍ په درجه یو څو ګوري چې دا انسانان دي، اولادونه په پسې دي او کورنۍ په پسې دي، او دوی هم یو څه ضرورت لري.
ډیر مننه. شغله عبد النافع افتاب د خپل ژوند پاړه کراتو وایست چې مثلا تاسو اقتصادي ستونزو هم کړی ژي په خپل مسلک کې زیات د کار روزګار زمينه هم نه ده درته برابره. کله چې په کورونی کې د کورونی نور غړو سره یو ځای است پر څه خبرې کوي څه وایست؟
ډیر مننه. لکه مخکې چې انیس صاحب ویل چې یو څوک باید ممثل اوسي تر څنګ یو بل کار کوي، خو زه وایم چې داسې نه ده. په افغانستان کې څوک اوسېږي په چیرې بیا په کندهار کې څوک اوسېږي، اول باید یو خپل مسیر ځان ته معلوم کړي د پیسو د پیدا کولو دپاره، تر څنګ یې باید یو تمثیل یو نور هنر وکړي. زه خپل په یو روغتون کې کارمند یم، هلته وظیفه لرم. تقریبا د 8 بجو څخه بیا تر 3 بجو 3:30 بجو پورې هلته زه کار کوم، او څه داسې چې فرصت پیدا کړم زه بیا داسې تمثیلي پاسې جوړم د مسلینو مزدور سره کار کوم. که څه ما د کورونی مشکلات ډېر زیات په دغه تمثیل پر برابر باندې ځان باندې وړي دي، خو هغه مشکلات پکې ځنه کوي. ما خپل هنر ته توجه کړی، د څنګه هغه کار ته توجه کړی چې زه دغه د لاس راوید راټولوم. ما تر اوسه پورې په تمثیل کې داسې کار نه دی کړی چې هغه ما ته ډېر پیسې راکړي شوي. لومړنی یوازینی منبع چې ده هغه زما روزمره کار دی چې زه کوم، هلته خپل رسمیت لرم. نو که چېرې دغه رسمیت نه وای نو زه مجبور وم چې د سیدان چوک باندې ونی، یا په دغه ځای کې لیډي درولای، لیډي بن کولای، ځکه مخصوص معلومیز چې هغه کدرونه استعدادونه چې مثال په افغانستان کې بد کار جمع کول چې هغه اکثر یا لیډي کې یا نور داسې کارونه کوي. نو زه به هم دغو د جملې څخه وای چې یا به ملیری کول، یا به مرزانه کول، یا به مرخصه چلول، یا به نور داسې په واکسینو په دغه کار کولای. نو زه اوس د ډېر وخت څخه دغسې یو مسلکیت نظام ته انتخاب کړی دی، د هغه تر څنګ تمثیل کوم. اوس په کورنۍ کې داسې څوک نشته چې مثال ما ته وایي چې ټول یې تمثیل کوي یا دغه دي، ځکه هغه زما کورنۍ لکه څنګه چې انیس صاحب وزر صاحب وویل چې اوس ډېری کسان په دې باندې پوه شوي دي چې دا یو هنر دی، د هنر د لارې موږ خلکو ته خدمت کولی شو، او خلک پوهه کولی شو چې څه لار داره کړم، خراب لار داره کړم. اوس په کورنۍ کې څوک دې زما سره ټول جوړ دي د تمثیل په برابر باندې. که چېرې په تمثیل کې زما کار برابر وای، دومره پیسې ما ته برابرېدلی چې مثال زما د اولادو د مکتبو او زموږ د خوراک دغه کېدلی، نو ما بیا په دغه دفتري کارونو کې کار نه کوي. ما یوازې تمثیل ته مخه کولی شي، او د تمثیل په لارې باندې ولس ته خدمت کولی.
ډېره مننه. ښاغلی زر، یو ممثل که په مالي لحاظ نورو ته اړ نه وي، خپل هنر ته څومره وخت ورکولی سي، او کار به یې ستاسو په نظر څومره متفاوت وي؟ مال زر صاحب، یو ممثل که په مالي لحاظ نورو ته اړ نه وي، په مالي لحاظ بسیا وي، خپل هنر ته څومره وخت ورکولی سي، او کار به یې د نورو هغو په نسبت څومره متفاوت وي؟
د خپل ځان مثال در کوم، ز په یو ریسټورانت کې کار کوم، یعنی خپل شنه ریسټورانت لرو، مش په هغه کې کار کوم. دومره مصروفیت دی چې دغه نږدې ملګری چې اوس شاید ما ژغ اوري یا انیسته بابتاب ته په جریان کې دي، زه ډیر سخت مصروف یم. دا اوس زه په تاسو سره په تماس کې یم، زه په اشپزخانه کې یم، کار مې دادی روان دی. نو د ژوند چاري به مخ ته وړو، تر هغه تر څنګ به تمثیل ورسره کوو. زه د ورځې د جری د سر څخه بیا تر د شپې تر 12 بجو د افغانستان په وخت باندې تر 12 بجو 12:30 بجو پورې زه دلته مصروف یم. خو تر هغه تر څنګ زه هم تمثیل ته، تمثیلي ټوټو ته وار وخت ورباسم، هم دغه اوس چې ممثلین سره راټولېږي مجلس سره کوو، هم دې ته وخت ورباسم، هم ته ځای یو غونډه وو، یو فراغت وو، ځین نور پروګرامو ته دعوتي هغوی ته مو وخت ورباسو. نو زه د ځان مثال ورکړم که څوک داسې ډېر خواري پر ځان و تېره کړي، یا مثلا تکلیف پر ځان تېر کړي، هغه هم کولی شي چې کورنۍ وساتي او خپل کاروبار هم وکړي، او تر څنګ یې تمثیل ته هم وخت ورکړي. ځکه ما په تېر زه فکر نه کوم چې په ډېرو انسانانو کې مصروف کس خپل واوسېږي، ځکه د رېسټورانټ کار دی، د اشپزخانې کار دی، تاسو ته معلومېږي. د هغه تر څنګ ما تمثیل ته کافي وخت ورکړی دی، یعنی موږ چې تمثیلي ټوټې جوړوو په افته کې موږ درې تمثیلي ټوټې موږ سوشل میډیا ته ورکوو. دا موږ دا درې دانې دوه ټوټې دا جوړوو، راټولېږي د جمعې په ورځ د سهار لمانځه وروسته موږ راوځو. ځینې داسې ممثلین راسره دي چې هغه رسمي کارونه لري، جمعې په ورځ دوی بېکارې. نو موږ د جمعې په ورځ دوی په خاطر سره راټولېږو، ولې موږ د جمعې په ورځ رخصتي نه لرو. د جمعې ورځ ځکه انتخاب کړې چې دوی فارغي، نو 9 بجو ته 9:30 بجو ته چې زموږ دکانداري یا زموږ د هوټل کار شروع کیږي،
هغوی هغه وخت مو تمثیلی پرسې جوړې کړې تکمیل کړې مو یوه دوې تر درو پورې ځو بېرته خپل کارو ته ځو ملګري رخصتي وي کې رسمي ملګري او مړ شيو زه او ورور مې راځو خپل کار ته او خپل کار ته ادامه ورکړو.
ډېر مننه انیسه، ستاسو نظر څه دی چې هنر زیات وخت او خواري نه غوړي که هنرمند وخت ونه لري ریاضت ونه کړي پر لپسې خواري ونه کړي د کار نتیجې څنګه ارزوي؟ انیسه مهرباني
شاته زار صاحب څخه د پښتنه وکړه. زار صاحب مو په سړي خبرې پر دې باندې وکړه، خو دا سوال جواز پکې کوم سم نه سوچ تاسو ولې چې یو ممثل څنګه مثلا کدی په نور کارونه باندې اخته و نه اوس څنګه ولې چې غوړه کارو کې څنګه ولې چې په نور کارو اخته و سی بیا په کار باندې څه تاثیر لري؟ زما فکر سره یو سالم دماغ سالم فکر کولای شي. یعنی که تاسو دا اوس دماغ عیناً دا ستل کوي کمپیوټر په خو به دا کمپیوټرونه که تاسو په دې کمزوري بو مثلا کمپیوټر کې به دوه درې پروګرام را خلاص کمپیوټر به هکسو بلا به کار نکاوه. خو که دیو پروگرام مثلا کار بشکاوه کمپیوټر بروانو نو د انسان دماغ هم دغه رقم نکله چې د انسان دماغ و یو سوجیت و یو شت ور خلاص نو بیا پرغه باندې د ډیر شت مرکزم کوي سه فکرم کوي سه او د شت فکر نتیجه دا ای چې یو شت تمثیل پنځول کېدای شي یو شت تمثیل جوړېدای شي. موږ هغه خپل شخص هم خپل ځان تجربه درته هم کله چې زه یو ډرامه لیکم زه ډرامه لیکم ډرامه بشپړ کنټرول ولې کوم دوه درې ځلې هغه تکرارم کوم یو ولم د تصحیح د پاره ښیږم د بيدسم چې کله بيدسم یعنی تاسو باور وکړئ اکثر وخت داسې چې د خوبه څخه د څنګه راښینم یو ډایلاګ فکر تاسو چې او دا ډایلاګ خو باید داسې نه وای باید داسې وای ځکه چې البته مهمه دای چې ستاسو دماغ البته فارم سوې او ستاسو دماغ نور انکشاف کوي نور وده کوي په دې برخه کې چې څنګه کولای شئ ته یو شو ډایلاګ ولیکئ یو شو تمثيل ولیکئ. نو دا د لیکوالۍ په برخه کې او کله چې ممثل په دماغ ډول باندې آرام اوسي طبعا هغه ډیر کار کولای شي او ډیر ښه کار کولای شي. نو که سړی مدرس په پرې کارونه باندې ورسره اخته اوسي اوس افته افسر دی د دماغ پر وختون کې او د یالته په تمثيل اخته دی نسکه دماغ ته د تقسیم سو او همدا ډول مثلا زار صاحب چې دی په شپسخانه کې اخته او مثلا دماغ یې ورو ده په تمثيل دماغ ته تقسیم سره نو نسره کیږي. نو په دې خاطر کې دماغ یو طرفه شي بیا یو ډیر ښه پنځونی او ډیر ښه کارونه کیږي او دا کار البته هغه وخت شونې دي چې د ممثل و ژوند په لوی سطح باندې پاملرنه وشي.
شغلی آفتاب ستاسو وړاندې زت څه دی چې د دغو ستونزو د حل لپاره باید کوم کارونه وشي؟
لمړنۍ خو باید کوم مسلې چې په کندهار کې اوسېږي د هغو د اقتصادي وضع د سمولو لپاره باید کار وشي. دا د اطاعت فرهنګ ریاست ولایت وزارت دغه په ډیر اسانۍ سره کولای شي. او بل خبره دا ده چې هغه تجاران ورنه چې په کندهار کې اوسېږي هغه یې څه کې په فکر مانم چې احمد محمود داو دا کوم یو سره کم کارونه کوي کچېری دغه سي یو مشتګي تنخواه او څه څه ولې د تجاران د خواڅخه د نورو دغه سي د دې دغه شرکتونو چې د بو شرکتونو د خواڅخه د څنګه چې مثلا نو مسل صاحب ان صاحب ولې چې د دماغ څل تقسیم کې دانو کارونه په سمه توګه پرمخ رسیدلې دغه چې دغه څو شرکتونو چې د مخابراتي شرکتونو دي د نور د تجارتي شرکتونو چې دي د دې په کندهار ښار کې خپل فعالیتونه لري دغه ممثلین تر تقسیم کې احمد محمود یو شرکت واخلي بل دغه شرکت واخلي هغه ممثلین نو ستونزې هم راکمې شوی اقتصادي مشکلات یې سره برابر شوی او په ځینې کې به د ټولنې ته سم کار کوي د امنیتي کوڅو د دغه برابر باندې تر اوسه پورې ځخپل چې په کندهار کې اوسېدلې اما چې جمهوریت له دې ماته هیڅ مشکل نه پیښ شوی ځکه موږ ځخپل وظیفه ته ځنو مخفل تمثيل کوو د چا په نور کارونه باندې کار نه لرم دا هیڅ نور ممثلین له شمار کې په کندهار کې اوسېږي هغه هم دغه رقم مسلین چې د چا په هیڅ کار نه لري هغه یې بس په دغه باندې نیولې دي څنګه خپل اولادونو ته ګوله پیدا کړي او څنګه د تمثيل د لارې دې ټولنې ته خدمت وکړي. نو که چېرې دغه تجارانو ایتاتو فرهنګ ریاست وو دا تللي شرکتونو مسؤلین په ګډه سره وغواړي چې د دې ته مسؤلینو ستونزې حل کړي دوی په ضرب په باور سره درته ولی سمه چې په یوه هفته کې به د ټولو مسؤلینو ستونزې حل وي د هغو به یوازې تمرکز په تمثیل باندې او په پیغام رسول باندې.
ډیره مننه اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ژوند رنگونو پروګرام له ازادي رادیو واورید. نن مو په دې پروګرام کې د افغان ممثلانو پرستونزو خبرې وکړې. په دې پروګرام کې را سره میلمانه و ممثل او د پلار پروډکشن مشر فضل احمد انیس، یو ممثل عبدالنافع افتاب دغرز، بل ممثل عطاولا زر.